نیم ساعت سهارنی خبری مجله پیل سوا. السلام علیکم. نن دوشنبه ده د چنګاش یا سرطان وشتمه د جولای اتلسمه. خبری مجله په خبرونو پیلوو. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي سږ کال نږدې 10 میلیونو افغانانو سره د خوړو د موادو او د مسلکي زده کړو په برخه کې مرستې کړي دي. د ادارې پرون پر خپل ټویټر لیکلي، بې سرپرسته ښځې د افغاني ټولنې تر ټولو زیانګالې برخه ده چې ژوند یې د تاوتریخوالي، اقتصادي کړکیچ او وچکالۍ له کبله له کړاو سره مخامخ دی. د WFP د ارقامو له مخې نږدې 23 میلیونه افغانان غذایی خوندیتوب نه لري او د دوی له ډلې نږدې 9 میلیونه کسان د خوړو بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. نن د افغانستان د کرکټ د مشهور لیگ شپږیزه اتم پړاو پیلېږي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د لوبو په دې لړۍ کې اته لوبډلې ګډون کوي او د رواني اګست میاشتې تر 15 نیټې پورې به دوام وکړي. د شپږیزې په لړۍ کې چې د کابل د کرکټ په نړیوال لوبغالي کې ترسره کیږي، ټولې 22 لوبې پلان سوي دي او جریان به یې په مستقیم ډول د افغانستان له ملي سپورت ټلویزیون څخه خپریږي. د ایران د رهبر یو جګپوړی سلاکار وایي د دې هیواد د اټومي وسلې د جوړولو توان لري، خو د دې وسلو د جوړولو پریکړه تر اوسه نه ده سوې. کمال خرازی پرون له الجزیرې ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي، ایران ایرانیم په سلو کې شپېته غنی کړي. په داسې حال کې چې د 2015 نه د کال د اټومي موافقې له مخې تهران د ایرانیمو د غنی کولو کچه له 3.8 څخه نیسي لوړولی. د اټومي بم د جوړولو لپاره د غنی سویو ایرانیمو کچه باید په سلو کې نوي وي. خرازی دا څرګندونې وروسته له هغې کوي چې د امریکا ولسمشر جو بایډن اسرائیل او سعودي عربستان ته د سفر پر مهال ژمنه وکړه چې واشنگټن به تهران د اټومي وسلو جوړولو ته پرېنږدي. د روسیې چارواکو د دې هیواد په لرې پرته ختیځه ټاپو وزمه کمچتکا کې د یوه هلیکوپټر د سقوط په پیښه کې د 3 کسانو د مړینې خبر ورکړی. چارواکو ویلي چې د دې هلیکوپټر سوځېدلې ټوټې پرون د اوسون په اور غورځونکي ساحه کې موندلې. سیمه ییزو رسنیو راپور ورکړی چې دغه هلیکوپټر د یو ډول ژمنیو لوبو د نړیوال اتل ایګور مالینوفسکي د پلار د خصوصي شرکت اړوند وه. د نوموړي کورنۍ تایید کړی چې ایګور مالینوفسکي د پیښې د مړو په ډله کې دی. چارواکو د شنبې په ورځ د بدې هوا له کبله د دې هلیکوپټر د تریتم کېدو خبر ورکړی و. خبرونه مو د ازادي راډیو په سهارنۍ خبري مجله کې واوریدل. او سم د هوا حال
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالات اټکل پر راتلونکي 24 ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان زایځي وریځ د تودوخې لوړه درجه 15.8، حیرات لمر د تودوخې لوړه درجه 9.21، مزار شریف لمر د تودوخې لوړه درجه 5.42، کندهار اسمان زایځي وریځ د تودوخې لوړه درجه 1.28، او جلال آباد هم اسمان زایځي وریځ د تودوخې لوړه درجه 2.29.
د هوا حال مو د ازادي راډیو په سهارنۍ خبری مجله کې واورید. د دغو مسایلو تفصیل هم خبرو. طالبان وایي د پاکستان یو هیات نن کابل ته سفر کوي.
موضوعات ابتا، موضوعات زغال سنگ،
د ابتا د ډبرو د سکرو همدارس د بندرونو د خدماتو د 24 ساعته فعالیت په کتنه کې بحث کوشي.
د نجونو د منځنوي شوونځیو او لیسو د تړل کېدو څخه باندې 300 ورځې کیږي. په دې اړه یو مرکه خبرو.
از ما هیله و گختنم داغه ده چونه زر چی کیگه و چونه آجل و فوری چی کیگه باید بیر تا مکتبون و خونزه ده جنکه و لپاره خلاص شی.
کندس که ده للم و کروانگر وی چی شه حاصلاتی نیدی را طول پدی.
او ده غلل می دی منگ پاکی وچی سوی دی زرادکاری دی اوی مو بکمی سوی شالی کاری را بانده بنده سوا ووس می کرو.
نند کرکت ده شپجیز لیگ چیالی شپجم پڑا و پیلی جی. د بریتانیا چارواکي وایي پر اوکراین د روسیې د یرغل له پیله شاوخوا 50,000 روسي پوځیانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. تر 9:30 نور مسایل هم څېړو.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. د خبري مجلې د خبري مطالبو برخې ته ورځو. د طالبانو چارواکي وایي په پام کې ده د پاکستان یو پلاوی نن د چنګاښ پر 28مه کابل ته سفر وکړي. مخکې ویل سوي و چې دغه پلاوی د یکشمې پر ورځ کابل ته سفر کوي. پاکستانی پلاوی به په کابل کې د سوداګرۍ پر اړوندو مسایلو او له هغې ډلې پاکستان ته د افغانستان د ډبرو سکرو د صادراتو په اړه له طالبو چارواکو سره خبرې وکړي. اوس مهال د افغانستان د ډبرو سکرو ډېره برخه پاکستان ته صادرېږي. نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي چې نن له پاکستانه یو جګپوړی پلاوی افغانستان ته سفر کوي. د دې وزارت ویان مولانا ظهیر ازادۍ راډیو ته وویل چې د پاکستانی پلاوی او د طالب چارواکو په لیدنو کتنو کې به پاکستان ته د افغانستان د ډبرو د سکرو د صادراتو په ګډون پر بېلابېلو مسایلو بحث وشي.
د اپتا د ډبرو د سکرو همداراز د بندرونو د خدماتو د 24 ساعته فعالیت او د بارتری تجارت او ترانزیت د موضوعاتو په اړه به د صنعت او سوداګرۍ د وزارت د معین قدرت الله جمال او د هغې د سیال په کتنه کې بحث وشي.
اپتا د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت تړون دی چې دواړو هیوادونو په 1999 کال کې لاسلیک کړ او برتر د جنس پر وړاندې د جنس تبادله ده چې دواړو هیوادونو سکل توافق پرې کړی وو. خو پاکستان ته د افغانستان د ډبرو د سکرو صادرات د دې خبرو مهمه برخه بلل کیږي. د طالبانو حکومت تیره میاشت د یو ټن سکرو بیا له $90 څخه $200 ته لوړه کړه چې له دې سره د مالیې او د لیږد له لګښتونو سره د یو ټن سکرو بیا $280 ته لوړیږي. اوس مهال په نړیوالو بازارونو کې د ډبرو د سکرو د یو ټن بیه $350 ده. پاکستان ته د افغانستان د صادرېدونکو سکرو په بیه کې وروسته له هغه لوړوالی راغی چې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف وویل هیواد یې غواړي د افغانستان د ډبرو سکره په لوړ تخفیف ترلاسه کړي. رویټرز خبری آژانس راپور ورکوي چې له افغانستانه په منځني ډول د ورځې د 200 او 4000 ټنو ترمنځ د ډبرو سکاره بهر ته په تیر پاکستان ته چې د انرژي د سرچینو له سخت کمښت سره مخامخ دی صادریږي. د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم وزارت ویلي چې افغانستان دا مهال له هیڅ هیواد سره د ډبرو د سکرو د صادراتو تړون نه لري. خو د راپورونو له مخې د طالبانو حکومت د سږني کال په لومړیو شپږو میاشتو کې یوازې د ډبرو د سکرو د صادراتو له درکه $40 میلیون مالیه ترلاسه کړې ده.
له څه کم یو کال راهیسې په افغانستان کې د منځنیو ښوونځیو او لیسو زده کوونکي نجونې له زده کړو بې برخې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځنګړي استازي مرستیال مارکوس پوزل پرون د طالبانو له چارواکو سره په کتنه بیا په دې اړه اندېښنه وښوده او د نجونو د تعلیم د دوام پر اړتیا یې ټینګار وکړ. په نروې کې د افغانستان پخوانی سفیر او د ښځو د حقونو فعاله شکریا بارکزی په دې باور ده چې نړیوال د افغان نجونو په برخه کې مسؤلیت لري. له احمد تکل سره د مرکې په پیل کې میرمن بارکزی دې پوښتنې ته ځواب ویلی چې د نجونو د تعلیم د دوام لپاره غوښتنو تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې، نو دا وضعیت به تر کومه په دې ډول دوام کوي؟
طبیعي خبر ده چې په یو ملک کې تقریبا یو کال په هغه کې نیمه ټولنه جنکیانې د تعلیم نه محروم پاتې شي، هغه ټولنه د پرمختګ نه محرومه پاتې کیږي. او البته دا یو نه تنها فردي بلکې نړیوال مسؤلیت هم دی چې باید دغه وضعیت ته پاملرنه وشي او نړیوال خپل مسؤلیتونه په دې عقله باندې درک وکړي. زه فکر کوم که چیرته دغه وضعیت دوام ومومي، رابط د طالبان او نورو سره به نور هم ترینګلی شي او دغه اساسي وخت دی چې نړیوال ټولنه، مخصوصا هغه ملکونه او هغه سازمانونه چې د طالبانو د راتګ نه استقبال کول او دوی ته زمینه برابره کړل او مشروعیت ورکړ، نن دوی باید خپل مسؤلیت د افغانستان د خلکو په مقابل باندې ادا کړي. از ما هیله او غوښتنه هم دغه ده څومره زر څه کیږي او څومره عاجل او فوري څه کیږي، باید بیرته مکتبونه او ښوونځي د جنکیو لپاره خلاص شي. البته غو زه غواړم واضح وایم چې د تعلیم موضوع یو مشکل دی، یعنی داسې نه ده چې ټول د جنکیو تعلیم اساسي مشکل دی، نه، یو برخه د هغې لوی مشکل دی چې تر ننه پورې طالبان خپل تعهداتو باندې عمل نه دی کړی. چې زما هیله همدا ده چې زر تر زر د مکتب دروازې جنکیو لپاره خلاص شي او نور مشکلات ته هم رسیدګي وشي.
مېرمن بارکزی، د طالبانو په مشرانو کې کوم کسان ستاسو په نظر د نجونو لپاره د منځنیو ښوونځیو او لیسو د پرانیستو له نظر سره مخالفت کوي. د طالبانو لوی عمومي مشر او ک راکته نور کسان
طالبانو ماینز کې کبي خبر ده چې تفاوت نظر شته دی. اقانی ډله بل شی غواړي او د دوی طالبانو رهبری بل څه غواړي، مګر دواړه ډلې یا بلکې درې ډلې چې اوس فلحال شته دی، دوی په اصل کې نش کولای چې د خپل هغه عسکر په مقابل باندې ودرېږي چې پرون دوی ته ویل چې مکتب او هغه جنکۍ چې مکتب ته ځي، یعنی د کفر تاپا پر وحل شوی او لگول شوی، او متاسفانه دوی امدغه طالبان او امدغه دوی اسکار یا امدغه دوی جنگیالی چه ملکی وگری و جلا مکتبونه ورانه ولا، متاسفانه منگا شایدان دیو چی دیر خلق او مخصن مکتب جنکیانی و جلسونو نن دوی نپیگی چی چنگا بیر تخپل مغا اسکار تو وی چی اغا مکتب چی پرون نارواوو نن روا دی. د دوی اختلاف ادې نه څوک سترګې نشي پټولی، مګر دا چې دا اختلاف په کله رفع کیږي زه کوم روښنایي نه وینم.
په نروې کې د افغانستان پخوانی سفیره او د ښځو د حقونو فعاله شکریا بارکزی ولا ازادي راډیو سره په مرکه کې
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دینی افغانان شکایت کوي چې د طالبانو له واکمنۍ یو لس میاشتې تیریږي، خو لا هم د بانکونو چارې نه دي عادي سوي. دوی وایي چې د بانکونو مخته د ساعتونو انتظار نتیجه دا وي چې یا کمی پیسې ورکول کیږي یا هم ورته ویل کیږي چې سبا راسي نن پیسې خلاصې سوي دي. دا هم په دې اړه یو راپور.
د طالبانو له واکمنۍ یو لس میاشتې تیریږي، خو لا هم په افغانستان کې د بانکونو چارې نه دي عادي شوي او هر ورځ سلګونه تنه د بانکونو مخ ته قطار ولاړ وي چې خپلې پیسې واخلي. دوی وایي د طالبانو د حکومت له لوري لژمنو سره هم د بانکونو فعالیتونه د پخوا په څیر دي او دوی لا هماغسې د خپلو پیسو په اخیستلو کې له ستونزو سره مخ دي. د کابل اوسیدونکي عمران غنی ازادي راډیو ته وویل له څو ورځو راهیسې هڅه کوي چې له بانک څخه پیسې واخلي، خو د ګڼګونې له امله نوبت نه ورځي.
پیسې اخلي هغه مجبور دی چې نیمه ورځ یا پوره یوه ورځ ورته ځانګړې کړي. نو طبعا زیات خلک دي چې هغوی وظیفې لري، کاروبار لري یا نور کارونه لري، نو د پیسو لپاره چې خپل معاش واخلي یا خپلې پیسې واخلي نو هلته یوه ورځ ضایع کیږي. زه خپله ورغلم، دا مې درېیم ځل چې نن ورغلم، نو ما خپل پیسې ترلاسه نه کړې ځکه بیروبار ډېر زیات و.
محمد ایمل چې پرون یې په کابل کې د یو بانک مخ ته څلور ساعته انتظار کړی وایي په ډېرې سختۍ یې له بانک څخه خپلې پیسې واخیستې. نوموړی وایي پیسو ته یې اړتیا درلوده ځکه یې په دې ګرمۍ کې د بانک مخ ته څلور ساعته انتظار کړی.
کله چې ترې راخلي دغسې به یې راخلي لکه زارۍ چې ورته کوي، مطلب په خپلو پیسو به دوی ته یو ډول زارۍ کوي او ډېر تکلیف او کړاو به زغمي، له هغې نه وروسته به ته پیسې ترلاسه کوي. د بانکونو هغه محدودیت او کمې پیسې ورکول خلکو ته دا یو بله ستونزه ده چې ټول خلک یې له ستونزو او کړاوونو سره مخ کړي دي.
ایمل وایي د بانکونو لخوا اوس هم مشتریانو ته د پخوا په څیر په ټاکلې اندازه او کمې پیسې ورکول کیږي او تر څنګ یې د پیسو ډېر برېښنایي ماشینونه یا ای ټی ایم هم غیر فعال دي چې دا خپله په بانکونو کې د ګڼګونې مهم لاملونه دي. تر دې مخکې د طالبانو حکومت ژمنه کړې وه چې د بانکونو فعالیتونه به عادي حالت ته راګرځوي، خو اوس چې د دوی د حکومت یوولس میاشتې پوره شوي دي لا هم د بانکونو په فعالیتونو کې ډېر تغییر نه لیدل کیږي. د افغانستان بانک له ویان ښاغلي صابر مومن څخه مو وپوښتل چې له ژمنو سره ولې له یوولسو میاشتو وروسته هم د بانکونو چارې نه دي عادي شوي. ښاغلي مومن په لومړیو کې وویل چې د بانک له رهبري سره تر خبرو وروسته به په دې اړه ځواب راکړي، خو د دې راپور تر خپرېدو پورې نوموړي له موږ سره معلومات شریک نکړل. په افغانستان کې د تیر جمهوری نظام لړنګېدو سره بانکي فعالیتونه غیر عادي شول او لا تر اوسه خلک اړ دي چې په ډېرې سختۍ له بانکونو خپلې پیسې واخلي.
اوس هم د سپورت له نړۍ څخه، نن د هیواد د کرکټ د مشهور لیګ شپږیزې لوبې اتم پړاو پیلېږي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې دغه لړۍ به نونس ورځې دوام وکړي. په شپږیزه لیګ کې چې د کابل د کرکټ په نړیوال لوبغالي کې ترسره کیږي، دوه دېرش لوبې په پام کې دي. نور تفصیل له احمد تکلنا.
د کرکټ مشهور لیگ شپږیزه نن په کابل کې پیلېږي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د لوبو په دې لړۍ کې اته لوبډلې ګډون کوي او د روانې اګست میاشتې تر پنځمې نیټې پورې به دوام وکړي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک په دې اړه بیگا ازادۍ رادیو ته وویل
تکل شوی د افغانستان کرکټ بورډ لوري د افغانستان اتصالات شپږی د کرکټ لیگ سیالۍ رسم انداتولو د لترمن سپیل شي دغه سیالۍ لپاره افغان کرکټ بورډ پوره چمتووالی نیولای دغه سیالۍ بعد اگست تر 15 منټې پورې دوام وکړي
د شپږیزې په لړۍ کې چې د کابل د کرکټ په نړیوال لوبغالي کې ترسره کیږي ټولې 22 لوبې پلان شوې دي او جریان به په مستقیم ډول د افغانستان له ملي سپورت ټلویزیون څخه خبريږي د افغانستان د کرکټ بورډ د معلوماتو لمخې د لوبو په دې لړۍ کې به څلور بهرني لوبغاړي هم ګډون وکړي پاکستانی لوبغاړي افتخار احمد او امیر حمزه به د مصر عینک او د عمان د کرکټ لوبغاړي بلال خان به د عامو لوبډلې لپاره لوبه کوي د شپږیزې لیګ په 2014 کال کې پیل شو په 2020 کال کې په نړۍ کې د کورونا د وبا له خپرېدو سره سره د لوبې ترسره شوې خو تیر کال په افغانستان کې د نظام د بدلون له کبله د لومړي ځل لپاره د دې لیګ سیالۍ ترسره نه شوې له شپږیزې وروسته به د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له آیرلند سره د لوبو لړۍ پیل کړي دا لړۍ د اګست په 9 په بلفاست ښار کې پیلېږي او د اګست تر 18 پورې دوام کوي چې په ترڅ کې درې ورځنۍ او 15 شل اووریزې لوبې پلان شوې دي
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
اوسم یو نړیواله مسأله د بریتانیا د پاوز یو جګ پوري چارواکي وایي پر اوکراین د روسیې د يرغل لپاره شاوخوا 5000 روسی پوزیان وژل سیوی یا هم ټپیان دي د دې چارواکي په وینا اوس احتمالا روسی ځواکونه اوکراین ته د پخوا پرتله لږ ګواښ کولای شي په همدې حال کې د اوکراین پوز ویلي چې روسیا په دې هیواد کې د پوزي عملیاتو یو نوی پړاو ته تیاری نیسي احمد تکل تفصیل راکوي
د برتانیا د وسلوالو ځواکونو عمومي قومندان ویلي دي چې پر اوکراین د یرغل لپاره تر اوسه د 5000 په شاوخوا کې روسی پوځیان یا وژل شوي او یا هم ټپیان شوي دي ادمیرال تونی رادکین پرون له بی بی سی سره په مرکه کې هم دراز وویل چې د اوکراین په جګړه کې تر 1100 پورې روسی ټانکونه لمنځه تللي دي د نوموړي د اټکل لمخې په دې جګړه کې د روسیې شاوخوا 4000 پوځي وسایت هم ویجاړ شوي دي د برتانیا د وسلوالو ځواکونو عمومي قومندان زیاتوي چې په اوکراین کې د روسیې د پلیو ځواکونو له شاتګ وروسته احتمالا د روسیې پوځ اوس اوکراین ته لږ خطر پېښولی شي له بلې خوا د اوکراین پوځ ویلي دي چې روسیا په دې هیواد کې د پوځي عملیاتو یو نوی پړاو ته د تیارۍ په حال کې ده د اوکراین د پوځ د استخباراتي برخې ویاند وادیم سکیبتسکی ویلی دی چې روسیا نه یوازې د توغندیو په وسیله بلکې له هوا او سمندر څخه هم پر اوکراین حملو ته دوام ورکوي د اوکراین د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز هم پرون وویل چې د روسیې پوز اوس هڅه کوي چې سلووینسک ښار ته ځان نږدې کړي مسکو دوه ورځې مخکې اعلان وکړ چې په اوکراین کې پوځي عملیاتو ته به زور ورکړي د روسیې د دفاع وزیر سرګی شویګو وویل چې د دې عملیاتو په برخه کې ټولو پوځي قطو ته لازمي لارښوونې شوې دي د اوکراین د حکومت لخوا د ورکړل شویو ارقامو له مخې په تیرو درې ورځو کې د روسیې د توغندوی حملو په نتیجه کې شاوخوا 40 کسان وژل شوې دي
له خبرونو ور اخوا
د خبرونه دی برخه ته مو بیا هم په سلامونو هر کله کو اوس بل ملالی بشیر څخه ووري چې د نړۍ په ځینو موثبر ورسپونو او خبرونه کې د افغانستان په اړه سره غلي
هافینګټن پوسټ ورسپانې په دې عنوان یو مقاله خبره کړې ده طالبانو زرګونو هزاره افغانان بي ځای کړي چې اوس د خړو او سرپناه څنل لري په دې مقاله کې ولولو چې په بلخاب ولسوالۍ کې 13 میاشت طالبانو خپل نظامی کمپاین پیل کړ چې لکبلې د دې ځای اوسیدونکو خپل کورو پرېښودو ته اړ شول مقاله ته بلخاب ولسوالۍ د اوسیدونکو جعفر لقول لیکلي چې وایي طالبان د دوی سیمې تننه وتل او بې ګناه خلک یې وژل او د دوی دوکانونه یې لوټ کړل خو طالبان د خلکو د بې ځای کېدو او دغه شان د ولسي خلکو پر وړاندې د طالب وسلوالو د ظلم او زور ادعاوې رد کړې دي په دې مقاله کې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون هغه اعلامیه ته هم اشاره شوې چې 13 میاشتې پرسته او پکښې وویل شول چې طالبانو پر بیګنا ملکیانو او استوګنځایونو ډزې کړې او ګڼ نیول شوي کسان یې وژلې دي. خلک وروسته له هغه بې ځایه سول چې د طالبانو یو هزاره قومندان مهدي مجاهد د طالبانو له لیکو بیل سو او د سرپل ولایت په بلخاب ولسوالۍ کې د طالبانو د حکومت پر وړاندې جبهه جوړه کړه چې نوموړی د بامیان د استخباراتو له ریاسته لیرې کړای سو. ګارډین ورځپاڼې بیا د هغو افغانانو د ستونزو په اړه یوه مقاله خپره کړې ده چې وروسته له هغه له افغانستانه ووتل چې طالبانو په دې هیواد کې خپلواک اعلان کړ. ګارډین ورځپاڼې لیکلي یو شمیر اسناد یې ترلاسه کړي چې ښایي هغو افغانانو چې د برتانیا د کورنیو چارو وزارت یې غواړي افریقا ته ولیږي خبرداری ورکړی چې که دا کار ورسره وسي دوی به ځانونه ووژني. خو د ورځپاڼې په لیکنه د برتانیا د کورنیو چارو وزارت ټینګار کوي چې دا پناه غوښتونکي افریقا ته له تګ سره کومه ستونزه نه لري. په دې مقاله کې د یو افغان پناه غوښتونکي یادونه سوې چې روانډا ته به ولېږل سي او له هغه راهیسې یې دوه وارې هڅه کړې چې ځان ووژني. د دې سړي په اړه لیکل شوي چې میرمن او دوه اولادونه یې په جرمني کې دي خو برتانیا غواړي دی روانډا ته ډیپورټ کړي. وروسته د پناه غوښتونکو لپاره د یوې خیریه موسسې د بنسټ ایښودونکي کلیر موسلې له قوله ویل سوي چې 125 افغان پناه غوښتونکو ته ویل سوي چې دوی به روانډا ته ډیپورټ سي او کلیر د برتانیا د کورنیو چارو پر وزارت تور پورې کړی چې د خپلو ظالمانه اهدافو لپاره یې خلکو ته یو بیل حقیقت رامنځته کړی دی. د برتانیا د کورنیو چارو وزارت ته یو ویان له قوله راغلی چې که د یو چا لپاره خوندي یا سم نه وي روانډا ته به نه لیږل کیږي.
په غزنی کې د 12 نابینایانو کور. په غزنی کې یو کورنۍ ټول 12 غړي لري خو د دغو 12 کسانو له جملې څخه 12 تنه په سترګو څنی ویني. دوی ویل له دې عمله چې د ګټې وټې څوک نه لري له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. دوی زیاتوي لکلونو په دې تمه د ژوند شپې تیروي چې ګوندې یو څوک یې روغتیایي او اقتصادي لاسنیوی وکړي. زموږ همکار دغه کورنۍ ته ورغلی او دغه راپور یې ورباندې جوړ کړی دی.
د غزنی ښار اړوند په پښتون آباد سیمه کې یوه 12 کسیزه کورنۍ د دغه کورنۍ له 12 تنه غړو څخه 12 تنه نابینایان دي. بابک جمیله او مومن خان دوه خویندې او ورور دي چې درې واړه په سترګو نه ویني خو د دې درې واړو نه تنه اولادونه هم په دغه برخلیک اخته دي.
تعلیم کوشش شاید په سړی ودل مې تعلیم کول هغه ترتم سم په مکتب وای او ته وس مکتب بنسل سرسمه ولې ودل مې سمه.
دا شاوخوا 15 کلن مومن خان دی. مومن خان وایي ټول شپږ اولادونه لري چې څلور یې نابینا او پاتې دوه یې هم له دغه ګواښ سره مخ دي ځکه نوموړی وایي ډیری اولادونه یې له څه وخته وروسته د سترګو دید له لاسه ورکوي.
نو څنګه که مجبوري ده څه بله چاره نه لرو بلات نو زمن مای بدې مسج نه مې دغه زوی ده نه دورته بندې ته څه کوي تا زوی بهن زوی ته ماته څه شی وکړي. دغه یو سیم بله پاکستان ته هغه راتللی چې په شخصي کې خرچه غواړي درې نیم څلور لکه روپۍ او حکومت یې جانو ته وردله هم هغه کې نوی استن درلوده او نور څه شناخته درلود چې هلته ورسې ذاتې درته وایي وایي دا دې کار نه کېږي.
مومن خان وایي د نادارۍ غریبۍ او اقتصادي ستونزو له امله نه دی توانېدلی چې ځان خویندې او د کورنۍ غړي د درملنې لپاره بهرنیو هیوادونو ته ولېږدوي. د مومن خان خور جمیله کونډه او خاوند یې جګړې وژلی دی. دا 15 اولادونه لري خو جمیله او 15 واړه اولادونه یې نابینا دي. جمیله وایي اوس له خپلو نابینا اولادونو سره یو ځای د خپل نابینا ورور پر کور ناسته ده. دا غوښتنه کوي که یو څوک ورسره مرسته وکړي او یا یوې خواته د درملنې لپاره ولېږي تر څو د دوی د 12 کسیزې کورنۍ دا 12 کسان هم د نړۍ ښکلا او رنګونه په خپلو سترګو وویني. د جمیلیا او مومن خان خور کونډه ببک هم نابینا ده. دا هم له خپلو اولادونو سره یو ځای د مومن خان پر کور میشته ده. ببک دې ته خوشحاله ده چې اولادونه یې روغ دي خو په خپله په ځان پکو ده. دا وایي سخت نیستۍ ژوند تېروي.
ورور ما خوند سرپرست پېښنه لرو
ته مهربانه بل مهربانه دا ټول وخت هم دغسې ملا تېر کړی. کور کې هر شي ته اړتیا لري، داسې انسان به هېڅ یو شي ته به اړتیا نه لري.
د غزنی قرباغ ولسوالۍ دغه کورنۍ د اقتصادي ستونزو له امله کلونه وړاندې غزنی مرکز ته راکډه سوې، خو دلته هم له کړاوه ډک ژوند تېروي. نابینا مومن خان د خپلې کورنۍ تر څنګ د ببکي او جمیلې د کورنیو سرپرستي هم پر غاړه لري. نوموړی په یو ښوونځي کې په 5000 افغانۍ میاشتنۍ تنخواه کار کوي، خو په 3000 افغانۍ یې د خاورو او خټو یو خام کور په کرایه نیولی. دغه کورنۍ چې په اوسنی وخت کې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده، د هیواد له شتمنو ملي سوداګرو او نورو خیریه ټولنو تر څنګ د طالبانو حکومت څخه د مرستې او لاسنیوي غوښتنه کوي. خو په غزنی کې د طالبانو حکومت ته شهیدانو او معلولینو چارو ریاست چارواکي بیا ډاډ ورکوي چې د یادې کورنۍ ستونزې به هوارې کړي. د دغه ریاست سرپرست مولوی محمد حنیف ابو خالد وایي دغه کورنۍ تر اوسه مراجعه نه ده ورسره کړې، خو که چېرته مراجعه ورته وکړي دوی به یې ثبت او راجستر کړي.
دی ندیم نه محرومه دی کولای شي درته ځان راجستر کړي او ثبت یې کړي او خپل حق دې ترلاسه کړي انشاءالله الرحمن. موږ ورته آماده یو.
بابک جمیله او مومن خان وایي په دې هیله د ژوند شپې ورځې تیروي چې ګوند یو څوک روغتیایي، اقتصادي، ټولنیز او هر اړخیز لاسنیوی وکړي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او ولزر اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
په کندوز ولایت کې وچکالی ځپلي بزګران له حکومت څخه د مرستو غوښتنه کوي. په دې ولایت کې هغه کورنۍ چې پر کرنه او مالداری تکیه دي او له دې لارې عواید ترلاسه کوي وایي چې پرله پسې وچکالی دوی له سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان کړي. دا هم په دې اړه راپور.
د کندز ولایت یو شمیر للمی کار بزګران شکایت کوي چې تیر کال د ژمي په موسم کې په کافي اندازه واوره ونه ورېده او دغه راز د روان کال د پسرلي په موسم کې په وخت سره د بارانونو نه ورخ لامله په دې ولایت کې پر للمي ځمکو کرل شوي کښتونه له منځه تللي او للمی کار کروندګر سخت متضرر شوي دي. د کندز د علي آباد ولسوالۍ د شهباز په نوم یو للمی کار کروندګر ازادۍ راډیو ته وویل
للمي پاکې وچې شوې، سلوې شوې، یعنی بارانو نو میخه ونس بوندې. اول زم به وای کی یو جریب نه لرم، اغلل میکې می پرسیل ووڅو. نو د دکانان ډیر بستونز کیدی.
د دشرشی ولسوالۍ یو للمکار بسګر څلوه کلن طاهر خان هم وای چې په ژمي کې دی واورې نه ورخ لامل دي دوی للمک ختونه لمنځه تللی او کړي خوري په سین لاهو شوه.
غنم ونس وګز داسې یو یو ډیش ولر دي ملچر سو وس ملو خړله. نو بخې مرته تاوان څه بیرو راغلې منه بخې د تاوان د هغه د موټر کړې مولاک برابر صحیح دا وشر زکات مبارک مقصد د خبره د مرسته کومکونه وکي یاره.
په کندز کې وشکالی زپلی خلک خبرداري ورکوي ک حکومتي چارواکي او مرسته کوونکې موسسې په وخت سره د دوی سنځه ته پاملرنه ونه کړي نو پراتلون کې ژمي کې به ګڼ شمیر کورونی د خوراکي توکو له قحطۍ سره مخامخ شي. د چهاردرې ولسوالۍ یو للمی کار کروندګر 50 کلن محمد تاوس وایي د وشکالی له امله د په تجربه للمی ځمکې فصل لمنځه تللی
او دغه للمی دې موږ پاکې وچې شوې، د زراعتکاري د هوایي موبه کمې شوې، شالیکاري راباندې بنده شوه. اوس می کرو غواړو چې موږ سره دکان کار سره کومک یو شی وکړي راسه. کوټ راته قیمته سو، هر شی راته قیمته سو. دا موږ ته راتور باندې کولبه کو، یو سات کولبه موږ ته په 1.5 روپۍ کوي او تیل قیمته سو.
د خانابات ولسوالۍ یو للمی کار بزګر پاینده محمد هم لورته ستونزې شکایت کوي.
سکل وچکالی ده، بیخی دیقان ضعیفه ده، ایتس همکاری و آغا نده سره سره منگا غوارد دیقان سره باید چی کومک وسی. لال ما خو پاک پاک زو وچه ده چی لخپل آغا تخمم نسی پورا کوایو.
د کندز د کرنې او بولګونې او مالداری د ریاست چارواکي هیله مند دي چې د کرنې وزارت او همکاري موسسې د دې ولایت له وچکالۍ ځپلو کروندګرو سره اړینې مرستې وکړي. د نوموړي ادارې د کرنې د ترویج کارپوه محمد منیر نیازی ازادۍ راډیو ته وویل
حاصلات آبی ما نسبتا خوبتر است و
سږکال زموږ د آبي ځمکو حاصلات نسبتا ښه دي، خو د بارانونو نه ورښت له امله سږکال د للمي ځمکو 80% کښت له لمن زتللی او زموږ للمی کار بزګران متضرر سوی دي.
د چارواکو د خبرو لمخې د دې ولایت د غنمو د تولید ډیره برخه پر للمی زمکه تکیه ده، خو سږ کال د وچکالۍ له امله د للمی غنمو په تولید کې 80% لږوالی راغلی. د معلوماتو له مخې په کندوز کې د کښت وړ 2,33,312 هکتاره ابي ځمکه او 8,40,360 هکتاره للمي ځمکه موجود ده.